سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمي دولس بجې دي. تاسیس مخه کلا ساتي رادیو نوري زمګ د دې خبرونو ډیره برخه د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم درنګ درسي ساته زنګړې شوې ده. خو تر غي وړاندې د دې سات خبرونه نن په افغانستان کې د لوی اختر نمرۍ ورسته. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کې کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په نمرۍ ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زپې پر مهال د سکشې په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. په کابل کې د انتاني روغتون مسؤلینو رونی خبرداری ورکړی و چې سږ کال د کانګو تبې مثبتې پیښې د پروس کال پرتله په افغانستان کې له 100 تر 1500 ډېرې شوې دي. هغه څاروي چې د کانګو په خپل کانګو ناروغي په خپل پوست کې ولري، د هغه حیوان د حلالېدو پر مهال که د هغه له وینې سره د چا لاس تماس پیدا کړي، ممکن د کانګو په ناروغۍ اخته شي. که د دې ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي، دغه ناروغي وژونکې ده. بل پلو بیا ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 133 تنه بشري مرسته وکړه. په ترمیز ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبرداری وکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت میرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته استولې دي. په دې بشري مرستو کې وړه، وریژي، بوره، پاسته، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواږه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د والي مرستې نور الله حدی د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړی استازي اسمت علي ارګاشیف او د تدغیز او همدارنګه نور چارواکو برخه درلودله. ازبکستان د کوچنی اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنه خوراکي موادو مرستې له دې وړاندې کړې وي. طالبانو په کابل کې د یو شمېر وسلو مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. د طالبانو دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ده، ویلي دي چې د دوی د استخباراتو منصبونه د کابل د وشتمې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو مهمات سره نیولې دي. د خبر پاڼې له مخې تر اوسه په ترلاسه شوو وسلو مهماتو کې 15 کلاشینکوفونه، له دوو شاژورونو سره شپږ تومانچی، له شپږو شاژورونو سره او یوه امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دوی هم نه روښانه کړي چې دا کسان په کابل کې دي او که په سروبي کې توقیف شوي دي. او ورسته خبردار چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنایي محکمې ICC پر څلورو خزینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. ولکر ترک د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د سي پریکړه کولای شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د خغلي ترک د خبرو رو تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سم دستي رکیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداري د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د جګړې په ترڅ کې له اداو سره سم د اسرایلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقات او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنایي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پر دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع کلاس ټیبل سم ټولګي و اتلسم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو په اړه موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تیر لوست کې مو ځینې موضوعات وویل چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلی، مثال کبان و همدارنګه سشیدونکي یا خزندگان و. چې د سشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویل، یوازې یو ډول یې پاتې سو، هغه هم نن خپل په لوست کې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د 1 سلو 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 مران چې دی دی اوشت بدن او اوشت نری بدن لري چې خپل په ځان کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوشت دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی او ورسره د دی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پوړ څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دوی چې دی پوستکی یې د وخت په تېرېدو سره پوټکی چې د هغه سره د دې پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه چې مثال موږ وایي ځینې چې دی کوچني دي، ځینې اوږده دي، ځینې پلن دي، یعنې هر یو د دې د چاپېریال ته په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهر لږدولو لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دې سترګې چې دي ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنې پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېږي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپېریال د کوم دغسې د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنې کوم چاپېریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومېږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي، ډېر یې لږ دي چې هغه بچي زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري، او په دې کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا وروستی امیاب لري، او بل ډول چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه سي، موږ هغه کولی شو چې څښو وڅښل سي، او که چیرې وڅښل سي تاوان نه پېښوي. خو په دې شه چې مثال دوی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل سي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدېږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کارېږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادېږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادېږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فچ کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی ژامه کې دغه د کوم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دوی څه کوي، د دغو غاښونو له لارې دوی څڅوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بله ټولګي چې ده د الوتونکو ټولګي ده، چې الوتونکي چې دي په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي، چې اویس چې دي خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده. او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادېږي. دا زو د البتونکو ګډې ځانګړتیا البتونکو چې دی هغه د چاپیریال د مثال د دوی ځینې چې دي پکښې کې الوځي ځینې منډې وهونکي دي یعنې د دې ټولو له مخې دوی فرق کوي خو بیا هم په دې کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي. د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بڼوکو په واسطه پوښل شوی دی او عموما دوی دوې جوړې حرکي غړي لري چې یوې چې دي پښې دي او بل یې وزرونه دي. د پښې په واسطه دوی مثال په مځکه باندې ګرځي، د اوبو او سمندرونو باندې لامبو وهلی شي او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي. همدارنګه دوی چې دي د مخ په برخه کې مشوکه لري چې دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي. او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلی دی چې عموما د دوی دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې. او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمیر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسیږي. او په دوو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري او القا چې ده هغه داخلي ده. او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپله وده او نمو کوي. همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دي دا کم شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي دوی چې دي دوه جوړې پښتورګي لري مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري. او کم اضافي فاضله مواد چې دي هغه د نیمه جامد مواد په ډول د کلوکا څخه خارجوي. البتهونکي چې دي مختلف لکه څنګه چې ول موږ په مختلفو سیمو کې دي ژوند کوي نو د دې له امله دي مختلف جوړښتونه لري چې د سر په برخه کې چې ده دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي او د خوړو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره همدارنګ ورڅخه استفاده کیږي. او مثال دغه ډول چې په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول شي چې دوی د چې کومه غذا اخلي. همدارنګ د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپیریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې چې ځینې چې دي عینې 3.5 درجې زاویه لیدلی سي یعنې شاوخوا ټول چاپیریال دوی لیدلی سي. غوږونه چې دي د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي. او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دي په سر کې شایسته بڼکې لري چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دي پکښې کې معلومیږي. او د تنې په برخه کې چې دي هم بڼکې لري چې د بدن پوښلو لپاره دی چې د تودوخې همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي. او د دوی مختلف ډولونه دي د کمپنۍ کې چې مختلف ډولونه دي چې یوې د الوتنی بڼې کې دي او یوې هم د پوښش یا پوښلو بڼې کې دي چې د الوتنی بڼې کې چې د الوتلو د پروسه څخه استفاده کوي او پوشن کې باندې چې دی هغه د بدن د ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي. د دې پوستکي چې دی نرم او وچ پوستکي لري چې د بڼکو د ساتلو لپاره ورسخه استفاده کوي. وزرونه چې دی د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده او له بڼکو هډوکو او عضلاتو څخه جوړ شوی دی او د باد د حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي. پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو تیشتي یا ښکار نیولو لپاره ورسخه ګټه اخلي. او لکۍ چې دی د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه. وایي الوتونکي چې دي هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کېدونکي دي او ځینې یې لامبو وهونکي دي او ځینې چې دي په وچو کې مثال کښېني. یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوي چې عمومي په دوه ډول شو، یو هغه چې په هوا کې الوزي او هغه چې پر مځکه باندې منډې وهي. پر مځکه منډې وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسي کولای ځکه چې د وزرونو بڼې کې چې دی هغه کمزوره دي او یا هم بیخي نه لري وزرونه. او د لکۍ په بڼې کې چې دی هغه هم کمی دي چې ښه مثالونه چې دی کیوي، اوشمرغه، پینګوین او همدارنګه ډېر نور ډولونه لري. رزو د دې د ډولو څخه کیوی پیژنو. کیوی چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنگ لري او د دې چې دی عموما په هغه سیمو کې ژوند کوي چې دغه اوسه د دوی د چاپیریال د د جوړښت سره مناسب اوسه. او د دې کم بڼی چې دی هغه کمزور دی، وزرونه نه لري او نه هم لکۍ لري چې د هغه په واسطه دی وکولی شي چې د یو ځای څخه بل ځای ته په هوا ولاړ شي، نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي. او دې چې دی عموما یو غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوی جوړښت دی هغه رامنځته کیږي، نوی کیوی ورڅخه رامنځته کیږي. او کیوی چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د غیر فعالی چې د شپې لخوا فعال دا معنی چې دوی عموما خپل د خوراک د پیدا کولو لپاره خپل د تغذیې د لاسته راوړلو دپاره د شپې دخوا وځي او خپل خواړه لاسته راوړي او دوی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې ده هغه په لوی سوریو کې خپل ځان دپاره آمده کوي. ورپسې الوتونکي مرغان دي. دغه مرغان چې دي د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د الوتون لپاره ورڅخه استفاده کوي او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډېر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي. همدارنګه د دوی دغه کوم بڼکې چې دي د دوی د توازن ساتلو د دوی د حرکت د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډېر مرسته کوي چې د هغه مثالونو څخه زرکه ده توتي دی شاین دی بلبل دی دا ټول چې دي د دوی په ډولونو کې شامل دي. ورپسې رازو بڼکه وایي بڼکه چې ده د لکه څنګه چې مونږ ولوستله بڼکه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیره څخه راشنه کیږي چې عموما دا خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کوم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي. کله چې دا بڼکه خپل نهایي حد ته ورسیږي نمو وروشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دی هغه نور وچیږي د دوی هغه کوم تنفسي اړیکې چې د هغه په دازه باندې بیا ختمیږي چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دي د الوتلو دپاره او د ګرم ساتلو دپاره ورڅخه ګټه اخلي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوټ کړي اوسي. الوتونکي مرغان چې دي هغه د چاپیریال یو د ډېرو مهمو برخو څخه دي چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړې ده او په غذایي زنځیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څېر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاسته راوړئ. ستاسو کوم سوال چې دی هغه د درس او د موضوع مطابق دی. د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي. تاسو کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره غوږ ورته ونیسي ترڅو د موضوع د رایه هغه سوالو ته ځواب ورکولی سي. لومړۍ پوښتنه ده: ماران د زهر له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر واضح کړي. ګوري موږ ماران هم وایو چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه مو د زهر د رویه هم وویل. نو اوس ته په سوال کې تاسو ویل سوي دي چې ماران د زهر له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي. ورپسې دویم سوال: د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او اخرنی سوال: کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نیکی هیلی میو منی هیلی لرم چی جوڑو غو سیت من بیس شای غلان ست والی سم توکی اتلا سم لاستا ننوز رازو مجا تاسی دی انسان تکسوری سیستم پیجنو دو دیارون موضوعات زدکو اکثرنگ چی پیر ری ٹھو جوندی موجودات پر تکسور بانی تیری لیکا چی ری دی تکسور ونی کی دی دی نسل پای ترسی جه. نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی ترڅو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته سي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي. زموږ ستاسو نننۍ موضوع د یو سلو دوه همې صفحې څخه تر یو سلو شپږمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو موږ تاسو وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي؟ لومړی راځو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي په هغه کې چې دي ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټسترون تولید په غاړه لري. ټیسټسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دي دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیډرمس برخه ده. دا چې د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واز ډیفرنس دی. دا کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډرمس څخه په پرمختګ سره مختزي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړښتي چې دغه کم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه بیا د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی د زو اووریز دي دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمیرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي د فیلوپین ټیوبس دي چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرده وای. ګرده چې د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا د چې یو عضلي نل دی چې د نس جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کم د نارینه تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو یې ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز ته د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی راځو ټیسټیکلونه. وای ټیسټیکلونه چې دی دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي کوم چې د نارینه د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټوسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دی. ورپسې راځو د اپیډیډمس برخه ده. اپیډیډمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انزال پر وخت د حرکت وړ ووسي. ورپسې واس ډیفرنس دی چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډمس څخه د کم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز. وایو دا چې دی خپل دوه غدې دي چې د واس ډیفرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غده ده چې پروستات یو غده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړې کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي چې دوی دا دوې کوچنۍ غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري او دوی چې دی د انزال مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول شي کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړي دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله. همدارنګه د دوی چې دي نور اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. دا اسپرم تولید چدی خپل اسپرمونه چدی سپرماتوت چدی د سپرماتوګونیال د میوسس پروسه په واسطه منځ راځي چې میوسس پروسه موږ په تاسو په تیر لوستونه کې ویلې و دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجري چدی هغه د میزو 1 او میوس 2 پروسه تر سره کیږي یعنی د میوسس اولنی مرحله او دویمی مرحله دواړه پکې کیږي چې په پار کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي ورپسې را دوزو د سپرم مرحلې چې دي لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کیږي هغه ته ځان رسوي او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې ورپسې ورستی مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څېر جوړښت په ځان کې لري چې دغه کوم سپرم چې دي په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي دا سپرماتوجنس چې دي او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ او تاسې لکه څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کیږي او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسل جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات او دې څخه مایع ترلاسه کوي او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې او پاتې د نیوي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوی دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کیږي دا پروسه چې دی د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کیږي چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کیږي کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو د دغه کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس ته انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي او د سپرمونه چې دی د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسل جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بیت شي کیږي فعال او متحرک کیږي ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی او په دې برخه کې چې دی د سپرم د جنیټیکي مواد ډي این ای ذخیره کیږي ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري تر څو دا برخه او په دې برخه کې چې دي مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده اوږد او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړی جوړه شوې ده چې د فلاجیل په نامه جوړښت ده فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي او ورپسې د د کم دغه جنیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جنیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې رازو منی وایو منی هغه مایا ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایاتو چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایي مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي، مایات دي د سیمینل وزیکس څخه چې چشکي سره شو کیږي، چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوې ده خپله، او دا سپرمونه هغه جنیټیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیترل غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې، مثال د سپرمونو انتقال دي، د سپرمونو ساتنه ده، همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دي هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي، دا پروسه چې ده د سپرمون د تولید، پخیدلو، زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي، او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای شي. او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخیدل لومړی راځي، بیا د سپرم ذخیره کول دي، همدارنګه کله چې ذخیره کول اجازه سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي، چې هغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس، همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې، او یوریترا ټوله په دې کې چې کوي برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله، او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز ته د سپرم لیږد دي. دا اوس موږ تاسو ته د نوې موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسې. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده سپرم په څه ډول تولیدیږي، په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی دا د خپل د متقاعدینو پول ده هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي په وزارت مالیه کې یو ریاست ده ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا دو میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان دو میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډېر احتیاج په ډېر فقر کې اوسیږي په دا درې کاله معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده یو داهیه انساني ده په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو
بله په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی خدمات یې کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کېني لږ نه استفاده وکړه اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپلې شپې ورځې تیروي
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامعه بین المللي لخوا تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي دیرش کاله یا سلویخت کال دوی خدمت کړی دي په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي دوی سپینګیر خلک دي دوی د کار توان نلري متاسفانه په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي بالکل په ډېر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګري کوي یعنی عادي عادي کارونه یو څوک چې ډګروال و یو څوک چې صاحب منصب و معلم و مامور د دولت و یعنی د افغانستان دپاره د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه هم د قانون لحاظ نه هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق د هغوی معاشونه باید اجرا شي
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې تاسو د دې علت څه ګڼئ
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد و نکرد یعنی مانای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پو خلک دي په شریعت کې ډیر پویږي اصلي مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري مطابقت لري او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. پا هم دی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مثلا مترکیگی، د خلکو د پول غصب مترکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه و. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدنی چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا ایمون ټولنه چې دی د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهي و، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې مونږ حاضریو چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او دغه اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چه د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چه او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تا بعدی دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندې خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید ځان پوه کی. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوه کی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینالمللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین‌المللی مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوشوي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو، یو متقاعد په کور کې ناست دی، اغا ډوډۍ نه لري، اغا جامې نه لري، اغا کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب پر رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیگیشن وایي. مورال اوبلیگیشن معنای داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامعه مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې راته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وضع ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې. معلومدار چې روی و مشکلات مطرح کیږي، دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که د تلویزیونونو سره چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چه وایی چه فقر د کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام خپل بیخ سست کهی پا افغانستان که هم افغانستان خلق و تزرر اغا کهی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا هم دی خاطر امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری
د ټولې زمانې شوم ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پکری نشم ویدم ویدم چه پدر یا بملاو کے ویدم چه پدر یا بملاو کے شامل کے ایرستل گو طرف کے شامل کے ایرستل گو طرف کے کدران کڑی دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجا رکے شامل کے زما خاورے بجا رکے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں ندے پکابو کے شامل کے نبز میں ندے پکابو کے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
بل چادا زما مین ندا مینا دبل چادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا اس عمر میں واقع سمین میں ور خطا دا اس عمر میں واقع سمین میں ور خطا دا چپ مینا بے
نواز وزیگم مستی پرتات پسر کوشند مسکادا مستی پرتات پسر کوشند مسکادا کلیه یادا محبت بہی شون دن وسط لے